السلام علیکم ستړي مشهید د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماسپخین یو بجش فاد د دیګړې په خبرونه کې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې بعد افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکی خبرو اترو اخیری پړاوونو په حواله دا راز د پاکستان د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د وینا په حواله د افغانستان د سولې د عالی شورا په حواله ریپورتونه لرو په دویمه نیمایي کې درته د باختر ستوري او پښتانه په یوشتمه پیړۍ کې هفتوار پروګرامونه وړاندې کوو خو د هر څه نه وړاندې د فرخند وزیر نه د دې سات تازه خبرونه اورو
افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امنیتی تړون په ځینو مسلو موافقه ته رسیدلی دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وایي د حکومت لخوا د وسوالو طالبانو سره د خبرو د عمل ملاتړ کوي او په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل شوي. نن حاجیان د مکې نه منا ته روان شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په خپل منځ کې د دوه ورځینو خبرو وروسته وویل چې په ځینو مسلو کې موافقه ته رسیدلې دي. دواړو له اوږدو خبرو وروسته تېره شپه په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په ډیرو خبرو رضا شوي خو لا هم ځینې اختلافي مسایل شته. په دغه وخت ولسمشر کرزی وویل
موږ په دې سند کې پر ملي حاکمیت ملکی تلفاتو د نه پیښېدو پر مسله د تجاوز پر تعریف او د خودسریو د خارجي قواو د خودسریو د منع کېدو په مسله کې توافقات ته سره ورسېدل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د اختلاف ټکی دا دی چې له 2014 کال وروسته کله چې بهرني پوځیان له افغانستانه اوزي پاتې کیدونکي امریکایي پوځیان به د افغانستان د قوانینو په وړاندې برات ولري او کنه. د دې په وینا واشنگتن د خپل پوځیانو د استثنا غوښتونکي دي خو کابل ورسره مخالفت کوي. ولسمشر کرزی ویل د دې مسلې په اړه حتمی فیصله د دې حکومت له صلاحیت پورته د ځکه لوی جرګې او ملي شورا ته وړاندې کوي. بلخوا جان کیری په دې جواب کې وایي د لوی جرګې او د افغانستان د ملي شورا د هرې فیصلې درناوی وکوي خو د امریکایي پوځیانو د استثنا مسله هم په دې لړ کې ډیره مهمه ده. د پاکستان د پوز مشر د حکومت لخوا د وسوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کړی. جنرال اشفاق پرویز کیانی دا خبره په ایبټ آباد کې پوځي اکیډمۍ ته پرون د خالی پورس په وینا کې کړې. جنرال کیانی اویل پوز به ډېر خوشحاله شي که چیرې د دغه خبرو له لارې امن راشي خو دا خبرداری هم وکړه که ضرورت پیښ شي نو پوز د زور د لارې هم دغه مسله هوارولی شي. جنرال کیانی چې د نومبر په میاشت کې به ریټایر کیږي دای هم اول د وسوالو سره د خبرو د لارې د مسلو د حل باید د آئین مطابق وي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د وسوالو طالبانو سره د خبرو پلان اعلان کړی چې دا شند کلونو دغه جګړه چې پکې په زرګونه بیګونه خلک وجد شوي پای ته ورسیږي خو تر اوسه د خبرو په دغه عمل کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. د بلوچستان د کلاسف الله سیمې د لیوی چارواکو په خبره د کلاسف الله په اخترزی سیمه کې د یو مسافر بس ته اوختو له عمل شپږ کسان مړ شوي او شاوخوا دیرش نور ژوبل شوي دي. چارواکي زیاتوي دا بس له ژوب نه کوټې ته روان وو. په دې ټرافیکي پیښه کې د دوو کسانو مړی او شاوخوا لس ټپیان یې د کوټې سنډمن روغتون او پاتې نور یې د کلاسف الله سرکاري روغتون ته رسولي دي. د خیبر پختونخوا د 400 ضلعي پولیس چارواکي وایي تیر ورځ نامعلومه وسوالو د تنګي تحصیل کې یو پولیس اهلکار پر ډزو وجلې دي. د مشال ریډیو د خبريال لمخې په تیر دوه ورځو کې د 400 په تنګي تحصیل کې دوه پولیس اهلکار د وسوالو لخوا وجل شوي دي. د پیښې پړاچانه د منلې پولیس وایي دغه پیښې پلټنې پیل کړې دي. په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل شوي. د ریډیو پاکستان د یو خبر له مخې نن حاجیان د مکې نه منا ته روان شوي. حاجیان به په خیمو کې یوه شپه په منا کې تیروي او خپل عبادت به کوي. یو حاجی نعیم روان نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دوبرن ټول حاجیان ټول مسلمانان رونه د حرم شریف نه حرکت کوي مینا شریف ته. مینا شریف کې به هلته پنځه منځونه پوره کوي. سبا سحر به له مینا شریف نه وځي د لمر ختو په وخت باندې عرفات ته. عرفات ته به د ماسپښین د لمانځه نه وروسته داخلیږي. کله چې د مازدیګر لمر وغورځي بیرته به له عرفات نه حرکت را کوي مزدلفې شریف ته.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شام په دمشق ښار کې د هغه هوټل سره نږدې دوه ماټر ګولې پریوتی چیرته چې د کیمیاوي وسلو په لټون کې د ملګرو ملتونو کارکونکي ډیر دي. د دغه هیواد سرکاري میډیا وایي دغه پیښه چې پرون شوې سمرګ ژوبله پکې مخې ته نه ده راغلې. د کیمیاوي وسلو د نه کارولو د ادارې په لټون کې د ملګرو ملتونو کارکونکي د تیرو دوه اونو راهیسې په دغه هیواد کې موجود دي چې د شام د کیمیاوي وسلو د ضایع کولو کار ترسره کړي. د شام سرکاري خبری اداره سنا بیا وایي د دمشق په شاوخوا کې په بمی چاودنو کې یوه ماشومه وژل شوې او 11 نور ژوبل شوي دي. د عراق په سمار ښار کې پرون د سبزیو او میوو د بازار مخې ته په یوه بمی چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. بم په یو موټر کې ایښودل شوی و. د پولیسو په خبره د بازار دروازې ته نږدې وچاودید. د چاودنې په وخت خلکو د لوی اختر لپاره چې د نهې په ورځ اعلان شوې سوداګانې کولې. د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې شاوخوا 10 کسان ژوبل هم دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چا نه ده منلې. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس غړي د بجټ او د قرضو د اندازې پر سر د مسلو په حل کولو کې پاتې راغلي، د نړیوال بانک مشر خبرداری ورکړی چې د امریکا او د نړۍ اقتصاد د مالي مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي. د ورلد بانک مشر جیم یونګ کیم وویل که د امریکا کانګرس قرضه 14.8 تریلیون ډالرو ته لوړه نه کړي، دا هیواد او د نړۍ نور اقتصادونه به د سود له لوړې شرحې، د اعتماد له بایللو او د ودې له کمېدو سره مخامخ شي. او بل خبر دا چې د کابل اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ د کامی ټیم د لوبغاړو تود هرکلی کړی. د افغانستان د کرکټ کامی لوبډله پرون وروسته له دې هیواد ته ورسېده چې په متحده عرب اماراتو کې کینیا ته په سوپر لپسې مقابلو کې ماتې ورکړه او د 2015 کال د کرکټ نړیوال کپ لوبو ته ووتو. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې. مو د فرخنده وزیر نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به واوري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون په اړه په زیاتره برخو اتفاق راغلی دی. ولسمشر حامد کرزی په دې حق لوای
د خارجي عسکرو د مسؤلیت پیسې کې بس وژد ونسو، ځکه چې خبره واضح وه چې هغه به د افغانستان د خلکو جرګه فیصله کوي، نو سند به ټوله د افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي.
د پاکستان د پوځ مشر ویلي د بدامنۍ ختمولو توان لري، خو که حکومت دا مسله د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي دوی به یې ملاتړ کوي. د وسلوالو سره د مذاکراتو په اړه څېړونکي څه نظر لري؟
څنګه چې هغې د پاکستان په فوج باور نه کړي، دغه چې پاکستان فوج چې په هغې باندې باور نه کړي، اوس چې په مذاکراتو په میز باندې څه کښېنې، نو دغه یو بل به څنګه باور کړي؟
د افغانستان په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال درشتو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته. دا او نور رپورټونه به هم واورئ. او د دې غړې په دویم نیمایي کې به اول هفتوار پروګرام پښتانه په 20مه پیړۍ کې واورئ. او دا غې نه پس کلتوري خبرونه د باختر ستوري کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ د رحمان بابا د شاعرۍ په حق له اجازه واورئ چې په اړه یې انقلابي شاعر رحمت شاه سایل وایي.
د رحمان بابا شاعری چې کومه ده د نورو شاعرانو په نسبت ساده والی لري، او ژبه د هغه چې کومه ده هغه ډیره زیاته عوامي ژبه ده.
د هر ساورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ګډه یو خبري غونډه کې ویل چې د ستراتیژیکي تړون په زنو برخو اتفاق شوه دی. د دوه هیوادونو ترمنځ په زنو نور برخو باندې لوی جرګې غړي فیصله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په نا اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی و. افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په جاری کولو لا تر اوسه کومه موافقه ته نه دی رسیدلی. د دې تړون لمخې امریکایي ځواکونه د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې کېدل شي. په دې حق له تفصیل اورو د جان اکا الکوزی په ریپورت کې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیر شپه د امریکا د بهرنیو شورا وزیر جان کیری سره په کابل کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د دریو ورځو خبرو او بحثونو وروسته ګډ خبری کانفرنس کې خبرې وکړې او ویل چې په دغه تړون کې په څلورو مهمو موادو توافق وشو. د افغانستان د ملي حاکمیت درناوی، د تجاوز یا تیری تعریف، د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوی، او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو د مخنیوي په اړه.
چې خبره
په لندو الفاظو بیان کړم، موږ په دې سند کې پر ملي حاکمیت د ملکي تلفاتو د نه پیښېدو پر مسله د تجاوز پر تعریف او د خودسریو د خارجي قواو د خودسریو د منع کېدو په مسله کې توافقات ته سره ورسېدو.
جمهور رئیس کرزي زیاته کړه د تروریزم ضد مبارزه کې افغانانو ته زیات تلفات اوښتي او له دې نور باید دا عمل تکرار نشي. جمهور رئیس کرزي دغه راز وویل، په تیر وخت کې د افغانستان یو ګاونډي په افغانستان پوځي تیری کړی و، خو متحده ایالاتو حتی دا نه منله چې داسې کوم کار هم شوی دی. موږ په دې بحثونو کې د تجاوز په اړه توافق ته ورسېدو. جمهور رئیس کرزی وویل په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د مسؤلیت مسله د حکومت له صلاحیت پورته ده او په دې اړه به لویه جرګه پریکړه وکړي او وروسته به ملي شورا ته وړاندې شي.
د خارجي عسکرو او قواو د مسؤلیت پیسه کې بس اوږد ونسو، ځکه چې خبره واضح وه چې هغه به د افغانستان د خلکو جرګه فیصله کوي، نو سند به ټوله د افغانستان جرګې ته وړاندې کیږي او جرګه به بحث کوي، خصوصا د مسؤلیت مسله. د امریکې د حکومت او د خلکو د کومو کوز خدمرستو څخه چې افغانستان سره کړی دي او په افغانستان کې د تعلیم او د ژوندانه د صحي مواردو او نورو مواردو د بهبود باعث سعودي مننه کوو، خو هیله مو دا ده چې د دې مننې او تشکر سره سره به امنیتي سند د افغانستان او امریکې ترمنځ قرارداد، امنیتي قرارداد کله چې جرګه تایید کړي، نو به افغانستان ته هغه را په برخه کې چې په دا لس کالو کې نه درلودله چې هغه د افغانستان د خلکو د ژوند مسؤلیت دی او د حاکمیت ملي عزت دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرو په پیل کې د جمهور رئیس کرزي او افغانانو میلمه پالنې څخه مننه وکړه او د افغانستان د لرغوني تاریخ یادونه یې وکړه. جان کیری هم وویل چې د امنیتي تړون په سترو او مهمو موادو توافق وشو، خو یوازې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د مسؤلیت په مسلې توافق نه ده شوی.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو ابټاباد ته چیرته چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی پرون د یو پوزي پریډ په وخت ویل د پاکستان جمهوریت حکومت کدا غنی چې د طالبانو سره د مذاکرات په ذریعہ هیواد کې امن راتلی شي، نو پوز به ملاتړ کوي. خو بل پلو پاکستانی طالبان د سولې د تړون په اړه یو شمیر شرایط وړاندې کوي چې یو پکې د قبایلی سیمونه د پوزونو وستل هم دي. په دې حق له نور تفصیل زموږ خبريال ریاض مساخیل راکوي.
ملټری اکیډمي کاکول کې د خالی پورز پاسنګ اوټ پریډ ته د خطاب په وخت پوزي سر لخکر اشفاق پرویز کیانی وې چې دا تاسو غلط دی چې ګنی پاکستانی پوز د اپریشن د ناکامۍ وروسته د مذاکراتو لار خپل کړه. د دې په خبره پوز د هر قسمه جارحیت جواب ورکولو صلاحیت لري، خو د سیاسي مشرواله په خوخه که مسلې د مذاکراتو په ذریعه هواري شي نو دا به ډېر ښه وي. د دې وینا وا
قومي قیادت نه مذاکرات کو موقع دینا کا راستہ چنا، پاک فوج اس عمل
قومي مشرواله مذاکراتو ته د موقع ورکولو لار خوخه کړی ده. پاکستانی فوج د دې عمل مرسته کوي او ضروری ده چې د دې مسلې حل د پاکستان آئین دننه ولټول شي. د دې عمل سره د مسلې حل راوځي نو د ټولو نه زیاته خوشحالي به پاکستان فوج ته وي. د طاقت استعمال به د ټولو آخري اپشن وي او کدا سی وشو نو هم پاکستان فوج د دې پوره پوره صلاحیت لري.
آرمی چیف زیاته کړه چې پاکستان د نورې نه آرامه او سیاسي اړیګړی توان نه لري او باید چې د روخانه مستقبل او جمهوریت د بقا لپاره پوزي او سیاسي مشروالي او ټولې ادارې د یو بل سره مرستې وکړي. طالبانو سره د مذاکراتو او د دې د کامیابۍ د امکاناتو په حق لمو د سیمایزو چارو د کارپوه ډاکټر اشرف علي نه تپوسو کو نو دوی چې د مذاکراتو کامیابۍ کې تر ټولو لوی خند د پوز او طالبانو په یو بل بدګماني ده. د زیاته کړه
خبره ترې چې کوم کیږي د بدواړو پاتو تک د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت ته یا طالبان دی هغه ته چا ته څومره ګټه رس څنګه چې هغه ته پاکستان ته فوز باور نه کیږي، دغه چې پاکستان فوز شي د هغه باندې باور نه کیږي، نو دغه ترس ډیفیسټ چې کوم دی د دې جوړولو لپاره اوس په مذاکراتو په میز باندې ته کینې، نو دغه یو بل بس څنګه باور کیږي دا یو بنیادی خبره ده. او بیا دغه چې کوم اګریمنت یا چې کوم پریکړه وشوه د دواړو پاتو ترمنځ نو هغه لپاره یو فورسفل مشینری په کار ده چې دواړه پاتې بس څنګه د خبره ته چمتو کړي چې دا کوم پریکړه وشوه دا د عملی توګه دواړه
پوزی سر لخکر د خپل خطاب دوران هغه الزاماتو هم تردید وکړو چې ګنی پاکستانی پوز د ټول بجټ 80% برخه اخلي. د دې په خبره پوز ته د بجټ نه یوازې 13% برخه ملاويږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ورستیو کې د امریکایانو لخوا افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو نیول شوی کمانډر دوی د مذاکراتو لپاره نو ورغښتې خو زیاتوي چې پاکستانی او افغان طالبان په یو بل اثر او رسوخ لري او کېدای شي چې له دې وجه یې مثبته ګټه پورته کړې شوی وي. په دې حق لا نور تفصیل د بشیر غواخ په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا وایان مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډو ته وویل چې افغان او پاکستانی طالبان د یو بل سره نږدې تعلقات لري او د منځګړو لارې دغه اړیکې د سولې لپاره کارول کېدای شي.
د طالبانو دې خواخوا ضرورتي تفاهم ته نو مونږه مخالفت نه کوو. دوی باید خپل منځ کې هم تفاهم وکړي. افغانستان او پاکستان او قبایلي سیمې دا ټول مسلمانان دي او د شریکې ګټې هم لري، تفاهمات هم لري، یو بل سره شناخت هم لري، دوستان هم لري، ځینې ساحو کې شریکې غوښتنې او اهداف لري. نو دوی کولی شي چې یو بل سره همکاري وکړي، یو بل باندې نفوذ هم ولري.
دا په داس حل کې دا چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزي د بیان ایمل فیضی لخلي لیکلي چې امریکایي پوځیانو په لوګر کې د افغان ځواکونو له لاسونو د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان لطیف مسعود د ځان سره بیولې. د رپورټون تر مخه د افغانستان د جاسوسي ادارې لخوا مسعود تر ډیرو خبرو وروسته په دې قانع کړل شو چې هغه سره کابل ته لاړ شي او افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو لړکی مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 11مه د لطیف مسعود نیول کېدل منلي. که څه هم د سولې د عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد وایي لطیف مسعود د دوی لخوا نه و راغوښتل شوی، خو زیاتوي
د سولې د عالی شورا په توسط باندې دا کار نه دی شوی. کېدای شي چې د امنیتي ارګانونو په حساب دا کار شوی. د دغه کس په هویت باندې او د فعالیت باندې خبر نه یم پوره. که چېرته دا د کوم تفاهم په خاطر باندې راضي او زمونږ حکومت په جریان کې امنیتي ځواکونه خصوصا امنیتي ملي بیا په کار ده چې د خبرو مانیم نشي او د بل پلو ادا یو بې ثباتي او بې اعتمادي پیدا نشي چې یو څوک د خبرو په خاطر همکاري کوي او هغه د نظامی عملیاتو په رس کې نیول کیږي یا د زندانی کیږي.
پر طالبانو جوت نظر لرونکي او د افغانستان د چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي د ملا عمر په مشرۍ افغان طالبان او د حقانی ډله پر پاکستانی طالبانو اثر رسوخ لري، خو پاکستانی طالبان افغانستان کې د سولې لپاره هیڅ نشي کولای.
طالبان او افغانی شبکې خلکو مخکې کوشش کړی و چې پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ سو جوړجاړی وشي، سو خبرې وشي او پاکستان کې امن راشي. خو هغه کوششونه چې دي داسې زیات دي نو مؤثر نه. یو نوم دی کې دوی یا بندي کړی ده یا بندیانو ته بندي کړی ده. داسې کار پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ شوی دی.
د سیمې د چارو کارپو وحید مجدا بیا وایي
د دیوند د کرخې دواړه خوا چې مشکلات حل کیږي باید همزمان حل شي. که په پاکستان کې طالبانو سره مذاکرات کیږي باید په افغانستان کې هم همزمان همدا کار وشي تر څو چې د دیوند دواړو د کرخې دواړو خوا همغږي دا کار ترسره شي. ځکه چې که په پاکستان کې دا تعهد کیږي او طالبان له جنګ څخه لاس اخلي بیا افغانستان کې دوی راځي جګړې لپاره او که په افغانستان کې دا شرط راځي هم باندې ناوړه اغېزه لري.
د یادونې وړ ده چې د وروستیو کې د رپورټون تر مخه په کونړ کې افغان طالبانو د تحریکی طالبان پاکستان د سوات په قومندان مولانا فضل الله برید کړی او هغه یې وژلې، خو د کونړ والی د جګړې رپورټ بې ځایه بلی ځکه چې داغه په نه مولانا فضل الله په کونړ کې نشته. تحریکی طالبان پاکستان هم مطبوعاتو سره خبرو کې دغه رپورټونه دروغ بللي او ویلي دي چې دوی د افغان طالبانو په شان ملا عمر خپل مشر ګڼي.
بلخوا اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه ستراتیژۍ ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي وسلوال نه غواړي چې د ترهګرۍ د خورولو نه لاس واخلي. دوی په ټول هیواد کې چاودنو ځانمرګي بریدونو ته دوام ورکړی نو حکومت ته پکار دي چې د دوی خلاف عملیات وکړي او په مذاکراتو کې وخت نه ضایع کوي. د دې ادارې نور تفصیل درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
اکسپریس ټریبیون رسپانا په خپل یو اداریه کې لیکي چې څه هم د ترهګریزو غواخونو د مخنیوي لپاره ستراتیژي د حکومت د ګډوډو بیانونو له امله نه ده پډاګه شوې، خو دا واضح ده چې وسلوال د داسې شکونو له وجې نه متاثر کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان سیاستوال له طالبانو سره د خبرو او یا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه خوشبینه دي، خو وسلوالو ته معلومه ده چې غیله څه کول پکار دي. اکسپریس ټریبیون لیکي وسلوالو د دې څرګندونه په 10 اکتوبر وکړه چې د پاکستان د اریوبي صوبې په سرخار کې بریدونه وکړل. ادارې لیکي که دا غیر یقیني ده چې دا بریدونه منظم وو، خو دې یو لوی اثر کړی دی. ورځپاڼه لیکي په دغه بریدونو کې 12 تنه وجل شول چې پکې تر ټولو زیات په کوټه کې وو. د کوټې په لیاقت بازار کې د چاودنې پر مهال 8 تنه وجل شو. ویل کیږي چې د دې حملې هدف پولیس تاڼه وو. اداریا زیاتوي دغه سی بیا په کراچۍ کې 3 تنه وجل شو. د لاور په انارکلی بازار کې د چاودنې لوجې 1 تن وجل شو، او بیا چې کله په پیښور کې د پولیس گاډي د ترهګریز پیښ ښکار شو نو پکې 3 پولیسوالا جوبل شول. اداریا لیکي وسلوال چې ښایي نه غواړي چې د وجونو دا لړۍ به ودروي، پر ضد یې په سمدستي توګه ګامونه پورته کول پکار دي. اکسپریس ټریبیون لیکي په دې نور وخت نه دی لګول پکار په داسې حال کې چې پاکستانیان نوري وجنې او زیانونه نشي برداشت کولی. د یوې منصوبې جوړولو او په هغې زر د عمل کولو ضرورت دی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان د غزنی ولایت سیمایز چارواکی وای په دغه ولایت کې د طالب وسلوالو سره د امنیتی ځواکونو خطر شوی چې پکې درشتو تنو وسلوالو ته مرګ ژوبلا وخت دا چارواکی زیاتوي چې په دې خطر کې امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبلا نه دا وړېدلې. په دې حق له نور تفصیل زمونږ خبريال سید شاسقیم راکوي.
چارواکی وای طالب وسلوالو تیرش په د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د سیمایزو او ملي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې او پکې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي د نښتې تر پیل کېدو وروسته د ملي اردو سرتیري هم سیمې ته رسېدلې او له پولیسو سره یې مرسته کړې ده. په غزنی کې د 203 تن در قلي اردو د 3 لیوا ویاند نظیف سلطانی وایي نښته د ګیلان ولسوالۍ په واله سیمه کې شوې ده چې 3 ساعته یې دوام درلود. دی وایي په نښته کې 12 تنه نور وسلوال هم ژوبل شوي دي.
د ګیلان
ولسوالۍ په واله سیمه کې طالبانو پر پولیسو بریدونه کړي وو چې وروسته د ملي اردو پرسونل هم سیمې ته ورسېد او په یاده سیمه کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه. په دغه نښته کې 12 تنه وسلوال وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. سلطانی وایي په نښته کې سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو بله خوا بیا طالبان د وراوښتي مرګ ژوبلې په اړه د چارواکیو ادعاوې بیا ساسه بولي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په نښته کې د دوی 2 ملګري وژل شوي، خو ادعا کوي چې 10 تنو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وراړولې ده.
هلته د افغانستان د سولې عالی شورا وای کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر ګټور وو او سولې ته د طالبانو په هڅونه کې به ښه کردار ترسره کړي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد وای چې د افغانستان د مولانا فضل الرحمن نه یې بنیادی غوښتنه دا کړې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي، خو بل خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وای مولانا فضل الرحمن نه فضل الرحمن نه د خو تما نه لري. د اسد الله لودین پر ریپورت کې نور حال اورو.
د سولې عالی شورا وایي چې د پاکستان له دې مذهبي مشر سره یې د سولې د ټینګښت او مذاکراتو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې تفصیلي خبرې وکړې او دوی نتیجو ته هیله مند دي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو د سولې لپاره لیوالتیا پیدا کړې، خو یوازنی خنډ د بې باورۍ د فضا موجودیت دی. ښاغلی شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن سفر د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ګام وو، او د دوی اساسي غوښتنه هم دا وه چې پاکستاني علما باید طالبان سولې ته وهڅوي.
زموږ غوښتنه دا وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب یا د پاکستان مشران علما هغه د علمي لارې او د اسلامي ارشادات او ديني نصایح د لارې د خپل مؤثریت او د نفوذ د لارې طالبان مشران دې ته وه چي چې د سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبري وکړي چې امید دی چې دا ملاقاتونه ښه نتیجه ورکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان د یو پلاوي په ملګرتیا په یو دوه ورځني سفر کابل ته راغلی او د شمې په ورځ ناوخته به بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل رحمان په یو رسمي سفر کابل ته راځي. افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دیني علماو له نفوذ څخه ګټه واخلي او روانه میاشت په همدې هدف په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو د دیني علماو غونډه هم جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا کابل ته د مولانا فضل رحمان سفر بې ګټې بولي. په دې جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالجبار قهرمان په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
د فضل رحمان په بیکګراوند باندې تر څو زما برداشت لرم، د فضل رحمان زه خپل شخصا د یو افغان په سپت باندې د مولانا صاحب څخه دغه هیله نه لرم چې دوی به زما کور ته ګلونه راوړي او نه د پټول عمر کې د یوې د کې لپاره هم په دې باره کې فکر کړی.
افغان او پاکستاني علماو پریکړه کړې وه چې په 13 مارچ میاشت کې به په کابل کې د دیني علماو یو غونډه جوړوي، خو د پاکستان علما خپل پریکړه په شاشول او هغه غونډه هم جوړه نشوه. کارپوهان وایي د پاکستان دیني علما په طالبانو کې ډیر نفوذ لري او کچیر دغه علما د زړه له تله د افغانستان سولې ته کار وکړي د دوی هڅې به ډیر ژر نتیجه ورکړي. خو دغه کارپوهان دا هم وایي چې اکثره پاکستانی علما د هغه هیواد د استخباراتو په اشاره فعالیت کوي او هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره حکومتي اداره فاټا سیکرټریټ وای په وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پولیو سلور نوي کیسونه مخې ته راغلي. د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي دا چې په ځینې قبایلي سیمو کې وسلوال د پولیو ټیمونو ته اجازه نه ورکوي نو ځکه ځینې ماشومان په دې رنس اخته کیږي. په دې حق نور تفصیل اورو د انیس اجمل په ریپورت کې.
د فاټا سیکرټریټ د صحت محکمې تر مخه په قبایلي سیمو کې د پولیو د ناروغانو نور سلور کیسونه ریپورت شوي دي. د فاټا سیکرټریټ د صحت څنګه چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې د قبایلی سیمې په شمالي وزیرستان کې د پولیو د ناروغانو درې او د خیبر ایجنسی په باره تحصیل کې یو کیس مخې ته راغلی دی چې د دوی په خبره د دې وجې د پولیو د ناروغۍ پر ضد اساس کې نه ورکول دي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د پولیو د څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدی وایي په قبایلی سیمو کې د پولیو د نورو څلورو ناروغانو کیسونه مخې ته راتلل د پولیو پر ضد د ساسکي ورکولو پر کمپاین بندیز دی. نو مړې وای
بالکل دا کنفرم دراغلی دي وزیرستان په باره کې ټول چالیس شو په پاکستان کې په باره کې وو په خیبر پختونخوا کې درې پسین کې دي دوه په پنجاب کې دي دولس نو د سلوختو کې اتیش کې سونه په دغه کې شو په فاټا کې شو اتیش کې یارلس کې دي په باره کې دي او یولس کې دي په دغه کې په نار وزیرستان په لکه په نار وزیرستان په باره کې ډیر وخت نه پولیو کمپین نه کیږي ماشومان ته ساس کې نه ملایږي نو ریزن دا دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت د محکمې مشر ډاکټر جان امیر مشال لیډیو ته ویلي چې د وسلوالو لخوا د پولیو پر کمپاین د بندیز رستو په قبایلي سیمو کې د پولیو د ناروغۍ پیښې مخ پر زیاتی دودي. نوموړي د خلکو نه غوښتنه کړې چې باید ماشومانو ته د پولیو ساسکي پر وخت ورکړل شي چې دا شان د ناروغي د سیمې نه ختم کړل شي.
ایوایلا کاسه دوه کیسې نه وشي به دا اور بریک وي کنه اور بریک خو شو دا نه چې ځکه چې یو بچای چې وایي بیاګه نه تقریبا 1000 بچونو ته انفیکشن وشي کنه یو بچی نه بالکل مستر آر هسپتال سے میسي ویکسینیشن ستا سنامونه ویکسین خلق غوړی او د لایک کا بچونو ریا او کا بیا ویکسین می نه ریا خلک څه طریقانو کو مشو پختہ طریقا چې کوم لهونی می مذاکرات روان دي خدا داس وخر روان ده چې خلک کوشش نو کو چې میزه د ټرون بابیا دغه مخاونه مینه د کچې دغه وبای سیکل اختیار کوي او د بیا ورته ډاکټرونه مخاونه مینه چې دا کنټرول کوي.
دا چې د پولیو د کامیاب کمپاین لپاره د فاټا سیکرټریټ لخوا ست تدابیر نیول شوی په دې اړه د فاټا سیکرټریټ د امنیت د څنګه ل چارواکو سره تر تماس نیول وروسته بریالي نشو چې د دې نظر واخلو.
د انیسا اجمل رپورټ مو اوریده. د خبرونې نیمایي ته رسیدلې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د فرخند وزیر نه به د خبرونو لنډیز واورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی د امنیتی تړون په ځینو مسلو موافقه ته رسیدلی دي. دواړو له اوږدو خبرو وروسته تیره شپه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل په ډیرو خبرو رضا شوي خو لا یې هم ځینې اختلافات شته. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی وایي د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي خو دا یې هم ویلي باید دغه د ملک ته آئین مطابق ترسره شي. د بلوچستان په کلا سیف الله کې په یوې ټرافیکي پیخه کې شپږ کسان مړ شوي دي. دیرش جوبل دغه پیخه د یو مسافر بس ته اوریدو له وجې مخې ته راغلې ده. د عراق په سمار ښار کې پرون د سبزي او میوو د بازار مخې ته په یوه بمی چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې شاوخوا دیرش جوبل شوي هم دي. په سعودي عرب کې د حج مراسم پیل شوي. د ریډیو پاکستان یو خبر له مخې نن حاجیان د مکې نه مینا ته روان شوي دي. حاجیان به په خیمو کې یوه شپه په مینا کې تیروي او خپل عبادت پکوي. د شام په دمشق ښار کې د هغه هوټل سره نږدې دوه ماټر ګولې پریوتی چیرته چې د کیمیایي وسلو پلټونکو د ملګرو ملتونو کارکوونکي دیره دي. د دغه هیواد سرکاري میډیا وایي دغه پیښه پرون شوې خو سمرګ جوړل پکې مخې ته نه دراغلي. په داسې حال کې چې د امریکا د کانګرس غړي د بجټ او د قرضو د اندازې پر سر د مسلو په حل کولو کې پاتې راغلي. د ورلد بانک مشر خبرداري ورکړې چې د امریکا او د نړۍ اقتصاد د مالي مشکلاتو سره مخامخ کېدای شي او د کابل اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ د کامی ټیم د لوبغاړو تود هرکلی کړی. د افغانستان د کرکټ کامی لوبډله پرون وروسته له دې هیواد ته ورسېده چې په متحده عرب اماراتو کې کینیا ته په سوپر لپسې مقابلو کې ماتې ورکړه.
دا وا فرخنده وزیر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته په دې برخه کې د مشال ریډیو څنګه چې مدرته په سر کې ویلی وو د پښتانه په یوشتمه پیړۍ کې هفتوار پروګرام دی. دا تاسو لپاره زمونږ همکارانو اسمت ساروان او شاهین بنیری برابر کړی دی. راځي چې په ګډه واورو.
پښتون په یوشتمه کې
ستړمشي اوریدونکو د خبرونو په دې لړۍ کې موږ د پښتنو د ژوند، تاریخ، سیاست او ټولنې په بیلابیلو موضوعاتو بحث کوو او د دې لټه کوو چې آیا پښتانه ترهګر دي او که د ترهګرې ښکار دي. د نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې پښتانه د یو قام په حیث د کومو ستونزو ښکار دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي پښتانه په دوو هیوادونو کې ویشل شوي دي چې لکبلې د دوی ټولنې هغه شان وده ونکړه لکه څنګه چې پکار وه. خلک د یو بل نه لری پاتې شول او بیا وخت په وخت د سیمه ایزو او عالمی جنگونو ښکار شول چې په نتیجه کې دوی د شناخت یا پیژندګلو د بحران سره مخ شو. نوموړې زیاتوي
پښتانه کدی ډیورنډ غاړې ته دي کدی راډ ته دي کچر ته پراته دي. تیسرا یو مسله دی. مسله چې کومه وا مسله دا وا چې د کوم زمونږ باندې تپل شوي جنگونه د انګریز او د افغان کوم جنگونه چې تپل شوي وي او کوم مایده وشو لکه خاص کر د نمک مایده د ډیورنډ مایده په وجه باندې موږ دړې وړې شو. هغه دړې وړې توپ چې کوم دی هغه موږ کوم شي چې ښکار کړلو هغه تا سبا وایم د شناخت چې کوم ده کنه کرایسیس د آیډنټیټی کرایسیس چې کوم دی یو سره مخامخ شو. هغه زمونږ بچا ولته په افغانستان کې که بچا وو که دلته څوک بچا وو دا ټول آیډنټیټی کرایسیس سره مخامخ شول. لکه مثال به واخلو شیرشاه سوري چې کوم دی. شیرشاه سوري موږ ټول ستاسو هیرو ستاسو موږ ټول هغه چې چېرته بچی وکړه هغه د پښتنو ځمکه نه وه او آی طرف ته چې کوم آی طرف ته چې کوم پښتانه کوم ځمکه کوم سیزو نبی نبیل شو کوم واکور نه واخیسته شه امیر عبدالرحمن خان نه لاور بسې نور هغه چې کوم دا هغه هم دغه شناخت سره هغه شو. باچا خان ورنې سړی دی چې هغه دا شناخت بیا ژوند په پاره په بل طریقه سره او مغازی منو د خانه هغه نمخ کې هغه دغه دوړو دغه هیڅ کم دی په دغه باندې توجه ورکړه چې د شناخت واپس دې څنګه کړه دې شي چې د تا کمې تار وکړل زبنګا سیاست هم مطلب د دې ښکار شو د زمونږ معیشت هم معیشت نقصان ورسېد زمونږ کلتور ته نقصان ورسېد زمونږ ټول اړخونه چې کم ژوندوال تړلي دې سره د اقتصاد سره تړلي دې سیاست سره تړلي دې ټولو ته نقصان ورسېد او دې له وجې نه زمونږ هغه مرکزیت چې کوم ده لاړه چې مرکزیت لاړل هغه سره چې کوم دی بل دومره پرابلم دا جوړ شو چې خلکو لا شعوري او شعوري یو دا شی هم ځین ته راپرېواته چې یاره پښتانه چې کوم دی افغانان چې کوم دی دا جنگجو دی دا ډېر بهادر دی دوی چې کوم دی صرف مطلب ټوپک پېژني دوی توره پېژني دوی جنگ پېژني او دوی د هغه سره څه کار نشته د نورو کلتوري کوم هغه دې لنکې داسې نه دی هغه ستا تپونه پته ده هغه ستا د نورې زمونږ آثارې قدیمه چې کوم دی هغې نه پته ده ابل نه خبر ده چې مونږ خپل بیا به زه هغه خبره وکړم چې زمونږ خپل شناخت ورک شوی دی.
لکه څنګه چې ډاکټر فضل رحیم مروت ویل د شناخت د بحران لکبله پښتنو خپل سیاسي او قامي ایجنډا عملی نه کړی شو چې په نتیجه کې دوی د سیاسي واک نه به برخه پاتې شول. په جرمني کې مېشت سیاسي چارو کارپو او لیکوال علي خان محسود وایي پښتانه مرکزیت نه لري، نه د جبه مرکزیت او نه د کلتور. دوی د هندستان او ایران ترمنځ د قبیلو په شکل کې ژوند کوي، وسایل لري ولی د وسایلو نه د ګټي اوچتولو هنر لانه دی زده، له دغه کبله په اقتصادي توګه کمزوري پاتې شوې دي او په محدود وسیلو په خپل منځ کې د جګړې ښکار کیږي چې ورسره د دوی په ټولنه کې د تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. علي خان محسود نور وایي
یو وجه دا ده چې مونږ ځان ته وایي پښتانه کنه، خو مونږ پښتانه یو په نوم باندې کنه، اما بایسیت کوم لکه جرمنیان یا پرنګیان یا فرانسویان داس پښتانه مونږ نه یو کنه، ولې پدا چې مونږ مرکزیت نه لرو چې غیزه نه پښتانه ته اداره کې کنه. پښتانه اتفاق ځکه نه لري چې پښتانه هیڅ مرکزیت نه لري کنه، نه د ژبه نه د کلتور، ته څو پره ژبه او کلتور د وده نه کړي، تر څو پره د واک دغه څو ته د ګربخت ته ستاسو پلاس کې نه شي کوم د اقتصادي ترقیږي سیاسي والی راځي په خلکو کې یو روشنایی راځي کنه، تر هغې پورې چې کوم ته په دې شیانو باندې باره نه شو موندلی کنه. خبره دغه ده چې دلته مونږ د ایران او د هند په منځ کې راګیر یو کنه، مونږه کلچر چې کوم دی بنیادی دا پر امن دی کنه، سواد د بودیزم سنتروم و کنه او د سواد غو د پر امن خلک سره پښتنو کې ونه کنه. خدا چې کوم دی دا د بهر نه خلکو دا خلک راوستو او مونږه په خوشو باندې سر کړو کنه، او د ځوانانو بیروزګاری وا او تاته پته ده چې مونږ خلک سپریچول اسلام او پولیټیکل اسلام په دې کې بیا فرق نشي کولای کنه. مونږه سپریچول مسلمانان یو، په ټول نه مسلمانان یو، د مونږه سپریچول اسلام می مس یوز کو ا دې نه پولیټیکل اسلام جوړ کې، پولیټیکل اسلام نه رسو بیا الله لاول تاړل شروع کړل کنه. دا بریولی، دا دوبندی، دا میرزایی، دا پرویزی او دا وادی، دا ټول د پنجاب ناراضی کنه، د زکه چې پنجاب سره ستا د مغه کې کوم د مونږ د پښتنو یو د بختی دا چې په پاکستان کې یو، بل د بختی دا چې د پاکستان وخت د ماجرو د پنجابیانو په لاس کې دا چې دوی په خپل عمر حکومت کړی نه دی کنه. باچا خان دا تجارت اول، باچا خان په خپل ما د نور دل د مو سره خبرې کړې دي کنه. باچا خان چې ما د ګوډه منډي جوړ کړ کنه، نو باچا خان خو خان وږي ته د ګوډه منډي ضرورت نه وکنه. ما د دې لپاره جوړ کړ د پښتنو نه د بې ځای غرور وزي کنه. ما ته د خانانو زمان راتل د عمر خلکو راپورټو کې بکړي چې ناغه پاري هندو شو تلا کوي کنه. ما ورته وی چې ګوره تاسو عجبا خلک، تاسو چې کونه پورا کال د سټ نه د هلته هندوانو په خوا هندوانو نه کارځي واخلي چې د فصل پورا تاسو ژوند په وکړي کنه، او زه د تاسو د ټولو پټو برابر دا د ګوډه منډې نه چې کوم د ما سره هر وخت نغدي پیسې وي، هیڅ سټ ته د سوالونو ضرورت نشته دی او تا دي. او بل ما ورته چې د پیرنګای خو ډېر ورکوټی خلکو کنه، اوس هم دي لږ خلک دي کنه، دا په دنیا ولې سوار شول؟ خو دوی تجارت ته لاس واچاو کنه. نو باچا خان بنیادی مقصد دا و چې پښتون دا شخړه چې کوم موږ دا تربوروالی ډېر بد نوم دی په مونږ کې کنه. دا تربوروالی ولې جوړیږي؟ تربوروالی دکه جوړیږي خو چې د دوه زامنو دوه وروڼو زامن سره بیل خو پټه خو دوی دغه پوله شریکه وي کنه. نو چې دا پوله شریکه شو زمونږ انکم چې کم ده هم ټول د پټی نو نو بچا خان غوښتل چې د پښتون د انکم موډ آف پروډکشن بدل کړ.
د مرکزیت نشټوالی پښتانه په دې مجبور کړی چې په نور هیوادونو کې مزدوري وکړي او د ژوند گاډي روانو ساتي. د پښتنو د وطن ډېر سیمې کلیوالي دي او د خارونو د جوړولو او پرمختګ عملې مخ په وړاندې نه دي تللې. اربنایزیشن د صنعتي پرمختیا په نتیجه کې راځي. د پښتنو په وطن کې د صنعتونو یا انډستریلایزیشن عمل وده نه ده کړې. په دغه موضوع یو ځل بیا ډاکټر فضل رحیم مروت.
نو ټولنه چې دا معاشره چې دی هغه یو طرف ته کلیواله ټولنه ده, بل طرف ته چې کوم ده قبایلي ټولنه ده. او اوس بتوای چې دی کې ښاری هم شته. دا ښاری چې کوم دی, دا ښاری زمونږ والو پرمختګ چې د ښاریت د اربنایزیشن کم پروسه ده, کم پروسس ته هغه ته نه دی رسیدلی. ځکه چې کتا سو ګوري زمونږ په خبر زمونږ بنو زمونږ ډیرو زمونږ هغه هغه چې یو پروسې ته رسیدل هغه پروسس ته رسیدل د پاخه وخت کې پارټیشن وشو. د هند او د پاکستان پارټیشن په وجه باندې یو لوی تبدیلی راغله. مطلب دلته چې کوم خلک وو, مثال نان مسلم غیر مسلمانان هندوان سیکان هغه لاړل, هغه غاړي ته هغه نور کسان راغلل. دې سره یو لوی د شپږ شپږ میلیونه خلک دلته نه لاړ دي. هل طرف ته هند ته او هند راغلي دي پاکستان ته. بل طرف ته به افغانستان کې مونږ وګورو چې افغانستان کې هم دغه مسله جوړه شوه چې کابل ښار ورو 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 ښاریت چې ښار حیثیت اخیسته. بیا انقلابات رالو, انقلابات نه بیا کاونټر انقلابات رالو. د پزید باندې چې کومه پروسه روانه شوه هغې سره هغه خلک چې کوم دي بجای دغه چې سړی ډېر په مخ باندې لاړ شي هغې په شا باندې لاړ شي. او یو کارټون مال نظر مته چې ما ته خو سره شی یاد نه دي چې ما سره کې کتلې و. کارټون ډېر عجیبه غوندې یو هغې ورکړې و. هغه کې داسې کار کړې و چې یو طرف ته زړه بورکا و, بیا هغه نه پسې داسې بل بورکا و, بیا داسې لنډه شانته شوې و, بیا فیشن شوې و, بیا هغه نه پس مطلب د سکرټ اچول دی, بیا مینی سکرټ شوې دي داسې لکه په ترتیب سره. په ما چاته وی چې طالبانو دوره کې چې دا اوس الټه کې دا شی هغه تصویر شوی و. تصویر لاندې کې طالبانو نه مخکې والو پوچې تصویر په ما وته چې الټه کې بیا هغه مطلب دا دی چې بیا دغه هغه کلتوري علاقه پرمختګ لږه هغه ډېر دغه هغه چا چې انګریز جوړ کړی و هغه نه دغه سیسا هیریږي چې خلک څنګه په مخ ځي او موږ څنګه په شا راغلو. اوس مطلب دا دی چې زموږ سره ریسورس شته دي, موږ سره منابع شته, موږ سره هغه شته. او موږ داسې مسله دی چې تسروټ چې وایي په هغه باندې چونکې پراته یو لا پراته وو هغې په وجه باندې زمونږ کې مطلب دا دی چې زمونږ ګاونډیان چې کوم دي هغه هم پکې لاسوهنه کوي او هغه قوتونه دي هم لاسوهنه کوي.
اوریدونکو د نن په خبرونه کې موږ پښتنو ته په ورپی خو زین ستونزو او ننګونو د کارپوهانو دلیلونه واوریدل. را روانو خبرونو کې به دا موضوع نور هم سیړو. تر هغه د خدای په امان.
پښتانه په یوویشتمه پیړۍ کې دغه هفتوار پروګرام د مشال ریډیو نه تاسو هر هفته اوري چې زموږ همکاران اسمت ساروان او شاهین بنیرې تاسو لپاره تیاروي. دا وخت یو بل خوندور پروګرام تاسو لپاره لرو چې څنګه مو درسره د دې غړې په سر کې وعده کړې و. د باختر ستوري پروګرام په دې خبرونه کې به نن د رحمان بابا په شاعرۍ یو ریپورت په تنقیدی ادب له فیصل فاران سره د مرکې دویمه او رستۍ برخه او د کلیوالي موسیقي یو محفل هم په دې خبرونه کې ځای لري. دا خبرونه هر هفته تاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد تیاروي. راځي چې په غاړه واورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د رحمان بابا د شاعرۍ په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به پښتو کې د تنقیدی ادب په اړتیا د فیصل پاران د مرکې دویمه او وروستۍ برخه در واورو. او په اخیره کې به د خبرونې لمن د کلیوالي موسیقۍ په یو بندر راټول کړو. ترازو سره لدی چې د پښتو په کلاسیک شاعرۍ کې د اوچتې پایې شاعران تیر شوي چې تلپاتې شعرونه یې ویلي، خو د دوی په منځ کې رحمان بابا داسې یو شاعر دی چې د فن او نصیحت له امله یې عام ولس او د لوړ تخیل له امله یې خواص او اهل ذوق خوښوي. د رحمان بابا له نامې او شاعرۍ سره ټول پښتانه بلد دي او داسې کور به نه وي چې د هغه د شاعرۍ دیوان دې پکې نه وي. د رحمان بابا په شاعرۍ مو څو تنه د پښتو وتلي شاعران په یو رپورټ کې درغږولي دي. د پښتو شاعرۍ کلاسیک دور ته تم شو، نو په دې نتیجه به ورسیږو چې رحمان بابا داسې یو شاعر تیر شوی چې هم ولسی تنده او هم د اهل ذوق تنده ماتوي. دا چې رحمان بابا د کلاسیک دور په شاعرانو کې څنګه سرته راوتلی، دا پوښتنه مې د اوسني عصر نوموتو شاعرانو مخ ته ایښې ده. رحمت شاه سایل د رحمان بابا د ژبې سادګي او د کلماتو مناسبه کارونه د هغه د شاعرۍ د کامیابۍ راز ګڼي.
د رحمان بابا شاعري چې کومه ده، د نورو شاعرانو په نسبت ساده والی لري او ژبه د هغه چې کومه ده، هغه ډېره زیاته عوامي ژبه ده. دغسې د هغه ټول کلام چې ته وګورې، نو هر موضوع چې پکې څېړلې ده، هر پیغام چې پکې دننه دی، خو د هغه ژبه چې کومه ده، هغه د عوامو ژبه ده. بل دا ده چې هغه لفظونه په داسې ټیک طریقه باندې په شعر کې ایښي دي، لکه څنګه چې زمونږ په ټپه کې چې کوم دی بې ساختګي ده، او داسې هر ځای ته چې لفظ رسېدلی دی، نو داسې ټیک خپل ځای ته رسېدلی دی چې که ته د هغې ځای نه اخوا دیخوا کې نو هغه شعر روانېږي.
لیکوال او منتقد فیصل پاران به وایي چې د رحمان بابا شاعري د ممبر لاره په ولس کې عامه شوې ده.
د رحمان بابا چې کوم تعلق ته، نو هغه د خانقاه سره دی. دا به شعر چې کوم خلکو روچ ته کړی دی، نو هغه د تصوف فرسته ده خلکو، د خانقاه خلکو. او بیا داسې شوې ده چې د غزالي نه پس چې کوم دی په د مذهب او د تصوف بل کې چې کوم دی کوم اختلاط شوی وو، د یو ځای کړو، دا غي فائدہ بیا رحمان بابا لره وته ده په دغه زمانه کې چې دغه د رحمان بابا چې اخلاقی چې کوم اشعار دي، نو دا بیا یو خوا خانقاه کې د سجاده نشین د خلینو خلکو اوریدل د پیر نو دخلینا، او بل خوجی کم دے دغه اشعار په منبر کې د مولا دخلینا خلکو چې کم دے اوریدل اوسه پوری پجمو کې چې کم دے د رحمان بابا شاعری چې کم دے د مولایان د منبر نوای.
شیرنیاری سبزی وای چې رحمان بابا د تشبیه او استیارو پر ځای کارولو لوجه د خواص پام هم خپل شاعری ته ورړول دی.
د شعر د هنر کم سنتونه یا تشبیهات کنایې شاعری او نور سوچ سمره اغه لوازمات دي، په غیم په ډیر مخستان انداز باندې راوستي، او اغه بل سنتم پکار راوستل خپل تشبیه بل دغه خپل مثال. نو اغا چې کم خواص بیا یا کم د شعر او د ادب په هانو یا ذوق سختنان خلکو، نو هغه د غیده پر ډیر زیات د لکه د زړه راخون سبب وګرځیدلو، نو په عام او په خاص دواړو کې هغه بیا مقبول شو. مخ د اور خط سبزه ده، زه حیران یم چې سبزه په اور کې څنګه زرغونی.
بل خوا شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې رحمان بابا ولس منلی وو، نو ځکه تر هغه وروسته بیا ډیرو شاعرانو د هغه په نامو شعرونه ویلي او ټولنې ته یې پیغام رسولی دی.
رحمان بابا خو مشهور شاعر وو، ځینې انساني پیغامونه چې خلکو غوښتل چې هغه ټولنې ته ورسوي د هغه په نوم پورې تړلي دي، چې د هغه شهرت ډیرو او خلکو شعرونه منل او دا مو مني. پرشکاګانو په ګاډو په دې باندې داسې ډېر شعرونه ما لیدلي دي چې هغه د رحمان بابا نه دي، خو نوم یې ورسره لیکلی دی. مثلا دا شعر: زه رحمان چې غشي ولم خطا نه ځي، په بغداد کې مې کامل کامل پیران شته. تر دې چې د خوشحال خان خټک دوه غزلې داسې دي چې هغه کاتبانو د رحمان بابا په دیوان کې اچولي، کامل صاحب هغه جدا کړي دي، ویلي دي چې دا د خوشحال بابا دي.
د یادولو ده چې د رحمان بابا ځینې شعرونه د متلونو بڼه غوره کړي چې عام ولس یې د مثال په ډول وایي، او هم دا چې نالوستي کسان او پښتني مېرمنې هم ځینې شعرونه په یاد لري. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو لزوان شاعر او نقاد فیصل پاران سره په مرکه کې اوریدلی وی چې تر دې دمه پښتو کې داسې تنقید نه دی شوی چې نړیوال معیارونه یې په پام کې نیولی وي. خدا چې اوس د پښتو د کتابونو د چاپ لړۍ چټکه شوی او بې بندوباره کتابونه پکې خپریږي، دا به ټولنې ته ګټه او کتاوان ولري. راځئ چې له ښاغلي پاران څخه یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو. اوس چې د چاپ سلسله د کتابونو زیاته شوې ده، شاعرم چاپ کیږي، نثرم چاپ کیږي، په دغسې یو وخت کې چې د چاپ سلسله په تیزۍ سره روانه وي او تنقید د جمود ښکار وي، ایا دا به د پښتو ادب دپاره ګټه وي که تاوان؟
دی کې بنیادی مسله دا ده چې زموږ لیکوالان د شخصي هدفونو ښکار دي، د هغې د وجې داسې ګوره خلا خپل ځان ډکوي. نو که کوم پوهه زموږ لیکوالان دي، کوم هغوی تنقیدي ذهن لري، تنقیدي رسېدنه هغوی لري یو فنپارې ته، او که هغوی تنقید نه کوي نو ځای ځای به بیا هغه کسان نه وي چې هغه بنیادي طور باندې هغه تنقید نګاران نه دي، نقادان نه دي. نو د هغوی چې بیا کوم تنقید کوي نو د هغوی به هغه به بیا پښتو ادب ته د هغې ډېر لوی نقصان رسېږي. هغه به بیا داسې چې هغوی به کمیلمی باندې باډړی هغه تنقید، یا بدای چې لکه د هغوی هغه تنقیدي فهم او سوچ کوم دی هغه عمره بنی چې سوره د یو نقاد دپاره پکار ده، یا بدای چې هغوی به خپل مفادات مخامخ کی دي سمادي سبل سو د هغې تر مخه به هغه تنقید کیږي او هغه کیږي. داسې شته هم. نو کوم پوهه لیکوالان دي، کوم پوهه خلک دي که هغوی تنقید نه کوي او دغه دو نمبر خلک رامېسته کیږي چې څنګه مینو ډېرو ځایونو کې، نو دا به خامخا پښتو ادب له نقصان رسوي چې کوم نوی کل دی، نوي خلک را روان دي، د هغوی به غلطه لارښودنه کیږي، د هغې اثرات به مستقبل کې زموږ په شعر ادب باندې پروزي.
تاسو هم په تنقید کې ډېر کار کړی دی، څو کتابونه مو په تنقید راغلي دي، کدا راته ووایي چې په اوسني وخت کې څومره ضرورت دی د تنقید دپاره، او ځوانو لیکوالو ته منتقدینو ته توصیه څه ده؟
نو ضرورت خو ګوره هر زمانه کې د تنقید دی. ګوره زمونږ تیر دور کې چې تنقید نه دی شوی، نو د هغې وجه دا ده چې زمونږ ادب سوای د شاعرۍ نه، چې دا یو جاري او ساري عمل دی، او زمونږ نور ټول د ادب چې کوم ژانرونه دي، کوم صنفونه دي، نو هغه د تنزل ښکار دي. فکشن کې مونږ سره داسې څه خاص دغه نشته چې مونږ هغه پیویاړ باندې چې کوم دی د دنیا مخې لکې، د هغې وجه دا ده چې مونږ سره فکشن تنقید نګار نه دی پیدا شوی. په فکشن باندې تنقید کوونکي مونږ په تیر وختونو کې نه دی زیږولی، دا غي وجه دار چې زمونږ فکشن ډیر شاته دی د نورو جبو په مقابله کې. دغه سي نور د ادب چې کوم اسناف دي، تکل دي یا بل سي دي یا بل سي زونه دي، نو دا چونکه د دې اسنافو تنقید نگاران نه دی پیدا شوی موږ سره تیر وخت کې، نو دا سي زونه دا سينفونه چې کوم دي دا ډیر شاته پاتې شوی دي. نو زه دا ومه چې لکه د تنقید خو هر زمانه کې هر وخت کې ضرورت دی، او کو تنقید نوي نو دا غي نتیجه به دای چې زمونږ د شعر ادب معیار چې کوم دي دا برست رزه لاندې راځي، او په کار دا چې نوې نسل نوې کول چې کوم دی هغه زیات نه زیات دې طرف لږ کوم دی توجه کی، او تنقید ته چې کوم دی او تود هر کله زکه وای چې تنقید خو چې کوم معاشره کې نو هغه معاشره مخ کې دي، د ټولنې په هر ګوټ کې په هر اړخ کې چې تنقیدی عمل جاری نه داږي، په نتیجه کې چې کوم دی نوې تخلیقات را منځته کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتو ولسی موسیقۍ پیړۍ پیړۍ اوږد تاریخ لري. په ولسی موسیقۍ د پښتنو ډېرې آبادی وي او د ډېرو خایس ګڼل کېدو. د افغانستان په ختیځو سیمو کې هم کلیوالي موسیقي رواج لري. په ننګرهار کې به داسې سیمې کمی وي چې د رخصتۍ او په شپو ورځو کې ترې د موسیقۍ او ټنګ ټکور غږ وانه اورېدل شي، خو په ځینو سیمو کې بیا دا کلیوالي موسیقي د بدمنۍ ښکار شوې. تېره اونۍ د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ اړوند د کلیوالي موسیقۍ یو بنډار جوړ شوی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د کلیوالي موسیقۍ دا بندر د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند میسف کلی کې د کونړ سیند پر غاړه په یو دیره کې جوړ شوی و. د دغه بندر تابع د سیمې یو تن شاعر ضیاءالدین همتمل کړی و چې په کلیوالو ځوانانو سربیره یې ورته د جلال آباد ښار نه هم ګڼ شمېر شاعران او لیکوال وربللي ول. ضیاءالدین همتمل وایي چې د کلیوالي موسیقۍ دغه بندر یې په دې خاطر جوړ کړی چې د دیری پخوانی دود یو زلبیر را ژوندی کړی.
ځینې کړیو هغه ټولې خوشحالیانې مونږ نه اخیستې ده د ډیرې ټنګ ټکور دار سلمن زتللې دي نو په دې وجه مې دا راوغوښته چې بیرته دا د ډیرې دود را ژوندی شي دا ټنګ ټکور را ژوندی شي ټول شاعران او لیکوالان را سره په ګډه کینی او دوی ته یو محلي موسیقي برابره کړم نو اوس هغه د محلي موسیقي روانه ده زه هم ترې خوند اخلم او زما دوستان هم ترې خوند اخلي
شاعر او لیکوال استاد لال پاچا ازمون هم د موسیقۍ په دغه بنډار کې ګډون کړیو نو مغوړی د کلو په دیرو کې دغه شان کلتوري بنډارونه د امن دراوستو په لار کې یو ثابت قدم ګڼي
کوم غواړو چې په سیمه کې امن راشي سوله راشي سوکالي راشي موږ باید دغه سي ډيري وجرې تودیکو او خوخی باید په خوخیو باندې ونمنځو که زموږ په کلو او بانډو کې بیا دغه خپل فرهنګ را ژوندی شي هغه کلتور را ژوندی شي چې زموږ پلرونو او نیکونو موږ ته په میراث باندې پریښی دی زه په یقین سره ویلی شم چې په دې وطن کې به سوله هم راشي او امن راشي او خلک به د جنګ نه نفرت او کرکه ولري
شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل وایي چې ډېر وخت وروسته د کلیوالي موسیقۍ په بنډار کې ګډون کوي
اغه ورکه سندره ولسی سندره بیرته راځوندې شوې دا ورته خلک په ډیر شوق او ذوق باندې ناسي غټ واړه او اغه صحنه مات انزور شو چې په خوا مېرمنې په دې کوټو په سرونو ولاړې په دیوالونو مې قصې صحنه مات انزور دل جلګورم جنکی ولاړې په کوټو په سرونو باندې خوښته ډیر خوند او مزه منګ دې مجلس نو واخیستل
د موسیقۍ په دغه بندر کې ځوان سندرغړی سید الله د خپل هنري ډلې په مرسته په خوانې بدلې او سرو کې وویل
ځان مې پخپلا ورلس پکړو او جانان پخټ کې او سپزم کا کنا سما بيبسي ځوان پکور ما کې جوړيږي کپي خاور
وړې وایي چې د اهل ذوق لداد د ډیر خوند واخیست
مانو سید الله دې ډیر خښ شمشيران ناغلي ډیر خښ شیرونه مونږ ویلي او چې مونږ ته داد را کوو مونږ ته ډیر عزت راو بخل مونږ ته ډیر خوند را کوو
د موسیقي دا بندر چې د شپې په 9 بجو پیل شوی وو او تر 21 بجې پورې دوام وکړو چې په کلیوالو ځوانانو سربېره پکې د کلی ماشومان او مشرانو هم ګډون کړي وو
یزد د قیامت پر ازل تا سر را پا پس په هر هم مسیح سر را پا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې در سره خپل کوربا باز محمد عابد اجازه غواړي خات او آباد وسی
مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي
دغه وی د ریډیو لپاره د ریډیو سپې چې تاسو په مشال ریډیو اوریدل شئ د دې تر څنګه مشال ریډیو د انټرنیټ تلاري هم تاسو اوریدل شئ پته د مشال ریډیو ډاٹ کام په دغه ویب پاڼه لا چې تاسو ورشي په دغه پته باندې نو نه یوازې رواني او ژوندۍ خبرونه اوریدل شئ بلکې د تیر وختونو ټول خبرونه هم دغه تل کې تاسو اوریدل او کتل شئ خولي خولي ویډیوګان او تصویرونه هم دغه تلې هفتوار پروګرامونه ټول تل کې پراته دي را روانه غړې د مشال ریډیو د خبرونو په مسافرو لپاره ځانګړې خبرونه ده راشه درشه، په دغه کې به د مسافرو په حواله باندې خبرې کوو او د مسافرۍ په حواله به خبرې کوو. تاسو پکې نیغ په نیغه برخه اخیستی شئ. روانه ګړۍ چې اوس د اخیری برخې ته را رسېدلی یو، څو شېبې پکې پاتې دي. د دې نه پس به درته خبرونه اورو او د خبرونو نه پس به د مسافرو خبرونې ته ورځو. مشال ریډیو سره تاسو د ټلیفون د لارې هم ملګري کېدلی شئ، د سکایپ د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، او دا ټولې اسانتیاوې تاسو په خپل موبایل ټلیفون کې هم لري. نو مشال ریډیو سره خپل معلومات او خپل نظرونه